په افغانستان کې 8 بجې دی وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی تر اوسه په موسکو کې سبا ته د پلان شوی غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دی رسیدلی. د سولې شورا مخکې ویلي و د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه همدا اونۍ کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون هم وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس پرون د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې خبرې وکړې او ویل په هیواد کې تر 20 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. د فاریاب مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا د بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. پوره خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې تر 20 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. عبدالله عبدالله دا خبره د سې شنبې په ورځ په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. تر اوسه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د پراختیا په برخه کې 2.3 میلیارد ډالر پانګونه شوې. دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه خبر دی. اجرایه رئیس همدارنګه وویل دا مهال په افغانستان کې 114 تلویزیوني شبکې او 310 راډیوي شبکې چې په اف ام خپرونې لري فعالیت کوي. د افغانستان اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلی عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم ولیدل. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شول. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وکړه. د میمنه ښار د سربلاغ کلی اوسیدونکي چیرته چې دا پیښه شوې وایي دغه کسان بیګا 8 بجې له جامع جومات د کور په لور روانو چې ډزې پرې وشوې. د فاریاب د پولیسو ویاند ښاغلی یورش وویل له پولیس هڅه کوي چې د سربلاغ د کلي د دغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک وایي چاودنې د یو چسپکی ماین په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوې او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیایي وضعیت ډاډ وړ دی. د دې برید مسؤلیت تراوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکي ماینونو چاودنې ډېرې شوې چې اکثره یې د پولیسو په موټرو کېږي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي چې یوې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د دوم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود. د ملي امنیت خبرپاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیه قمندانۍ د سواد موزه برخه کې کار کوو له یو موټر سایکل سره چې پکې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو نیول شوی دی. د دویم نیول شوی کس په اړه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت یو کارکونکی وژلی و چې دوی اوس په نیولو وتوانېدل. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ په میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزان د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې. په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو وویل د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یوه 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په وایرس اخته شوې. له دې سره د روان میلادي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان پیښې 12 ته رسېدلې. په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم 15 پیښې ثبت شوې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. جواد ظریف چې د سې شنبې په ورځ د ایران، ترکیې او آذربایجان په یوه درې ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ، په یو خبري غونډه کې د نورو ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ایران د امریکا د بندیزونو له لګولو سره مخالفت کړی.
آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند هستند؟
آیا یو یواد کولای شي نو په دې خاطر چې قانونمند دي او د قانونونو پیروي کوي مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به په راتلونکي کې د نړۍ پر نظم ډیره پراخي اغیز ولري. لمدي قبل دا چې تاسو ګورئ ټول هیوادونو هم زمک خو گاونډیانو او هم اروپایي هیوادونو د امریکا د دې حرکت په وړاندې مقاومت کړي. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې څرګندونې کوي چې ټاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوي بندیزونه اعلان کړي. امریکا وروسته له هغه د ایران سره د 2015 کال لاټومي تړون ووت چې د اگست میاشت کې د ایران د موټرو، فلزانو او قالینو پر صادراتو بندیزونه ولګول. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هیګل چې یو څلویښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سېشنبې په ورځ د جرمني د اولډنبورګ ښار کې د محکمې قاضي له هغه وپوښتل چې دغه تورونه مني، هغه ځواب ورکړ چې خپل جرم مني. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راورسته د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه ده. نایل سیګل په 2015 کال کې وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپل دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په پیچکاري کولو مجرم وبلل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې له څېړنو معلومه شو چې هویل نوي نور ناروغان هم په ورته توګه وژلي. ویل کېږي دې نرس غوښتل د خطرناکو درملو په پیچکاري کولو سره ناروغان بیرته په هوش راولي او په روغتون کې د خپلو همکارانو ترمنځ شهرت پیدا کړي. او وروستۍ خبر دا چې امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بي آی ته راجي کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توتیا وروسته له هغې رسوا شو چې یوې ښځې ژورنالیستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي ځورونې تور پورې کړي $20,000 امریکایي ډالر به ورکړي. له ازادي راډیو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي.
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
د مسکو غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه ځانګړې شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي.
Clearly he was murdered, but was there torture as well? Was there
ملګر ملتونو د بشري حقونو ویاند وایي روښانه ده چې هغه وژل شوی، خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوې ده باید ټول وڅېړل شي. نور مسایل هم لرو. د هغې ډلې اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې له بایومتریک پرته رایې هم ومني په دې شرط چې سټیکر ولري رایې پاڼې. یو ځل بیا مو سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه د نومبر په میاشتې کې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هېڅ توافق ته نه دي رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجملاند په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مهال نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدي وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسیدلی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو د دې پوښتنې له ځوابه ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرانس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه به سر نهایي شي. په کابل کې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي. ښاغلی احمدي وایي هره غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبري او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښودلې. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې له اړخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمېر څارونکو ویلي وو افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرانس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ څه روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته له رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو رپورټ ته غوښتل چې د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه لغې ډلې د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون د ګډې پریکړې له مخې له بایومتریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو باید رای پاڼې سټیکر ولري. د انتخاباتو کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي پرون په کابل کې د شکایتونو د کمیسیون له ویاند علي رضا روحاني سره یو غړی خبري غونډه درلوده او ویل چې دغه پریکړه د دواړو کمیسیونو د غړي هوکړې په بنسټ شوې ده. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم وایي دغه پریکړه ښه ده او باید د رای شمیرنې په بهیر شفافیت ډاډ ورکړل شي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومیټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان سره په یو غټه خبري ناسته کې ویل هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دي. ښاغلی هاشمي وایي په دې برخه کې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ شته ستونزې هواري شوي او د دواړو کمیسیونونو د غړي هوکړې له مخې پرته له بایومیټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوي دي.
هغه مشکلات چې د اجرات په مخ کې او ایمن اجرات لک ټکنی کړیو د خان سره مخ کړیو هغه ته نن د لار حل پیدا کړو او هغه مواد باندې چې تر یو حد پورې سوی تفاهم او هغه هم روخانه شل او نن دی اعلانې په ترس کې تاسو ته قرات کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني ویل هغه رای چې د کمیسیون سره د رای ورکوونکو په سب شوی نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دي. د دې اعلانې په یو بل ماده کې ویل شوی هغه رای چې د رای ورکوونکو د نوملړ له مخې پرته له بایومیټریک کارول شوی هغه محل د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې د رای ورکونې د محل د رئیس ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړی و چې له بایومیټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړه ستایي او له دواړو کمیسیونونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
شکایت کمیسیون دا نه ده چې باید عدالت تامین شي، یا پاک رای باید خوندي وي او ملیون رای چې ناحق وي باید باطل شي. نو دا یو ډېر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دواړه کمیسیونونه سره یوځای شوي دي.
خغل رشید وای دا چې د انتخاباتو پورز بایومټریک سیستم کې ستونزه و او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون کارکونکي په کارونې نه پوهیدل دا د خلکو ستونزه نه ده، نو باید هغه رای چې بایومټریک پرته د نوملړ لمخې کارول شوی باید د اعتبار وړ وګڼل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو واورئ.
دولس شپږ نوي ماندنی چپه او اف ام سل اشاریه پنځه باندې د ازادي راډیو خپرونې ته نغواګي است. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزي اداره وایي تر اوسه 33,000 افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي. د دغې ادارې د عامه پوهاوي رئیس ویاند روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه په هرات او ننګرهار کې هم پرانیستل سي. اوسمهال یوازې په پلازمینه کابل کې په ځینو سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه فعال دي. اجمل تورمان د نفوسو د احوال د ثبت له مرکزي ادارې ویاند ښاغلي احمدي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د دغو تذکرو د ویش روان بهیر په اړه پوښتلي.
لکه څرنګه چې تاسو خبر یاستئ، سږ کال د 2013 رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر د جلالت نواب رئیس جمهور لخوا رسمن آغاز شو. وروسته دغه نه زموږ اداره د قانون د نافذه قانون د موادو پر اساس مکلفه وه تر څو دغه برنامه وسیع کړي او موږ په همغه اساس باندې په کابل ښار کې څلور مراکز پرانیستل: کارته چار، خیرخانه، ارزان قیمت او وزیر محمد اکبر خان. په دې څلور مرکزونو کې تر اوسه پورې تاسو سره خبرې کوم شاوخوا 33,000 تذکری عملا توزیع شوي دي. یعنی په ټولو کې ویلی شو چې شاوخوا 33,000 افغانان د الکترونیکي تذکری خاوندان شوي دي. همداراز باندې څلوېښت سره فورمونه توزیع شوي دي چې دوی فورمونه ترلاسه کړي دي زموږ د مرکزونه. په نږدې راتلونکي کې به موږ انشاءالله په کابل ښار کې دوه نور مرکزونه هم پرانیزو. تر څنګ موږ په ننګرهار او هرات ولایتونو کې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله موږ به د دې ولایتونو په مراکز کې هم خپل دفترونه پرانیزو او عملا خپل کار شروع کړو.
برېښنایي پیژند پاڼې چې تر اوسه پرې ویشل شوي دي، دا په بېلابېلو ادارو کې آیا د چلښت ول دي که نه؟ تر اوسه پرې کومه ستونزه نه داسې نه ده راغلې، چې ځکه پخوا تر دې مخالفتونه هم موجود ول چې په ځینو ادارو کې
فرد او هیڅ ډله د دې صلاحیت نه لري تر څو په قانون پښه کېږدي او الکترونیکي تذکره ونه مني. تر اوسه پرې داسې موارد هم نشته و په اوایلو کې وو، ولی موږ رسمي مکتوب ټولو دولتي اداراتو ته بهرنیو په بهر کې زموږ تاسو میشتو کنسلګریو سفارتخانو ته همداراز ټولو نهادونو ته موږ مکتوبونه لیږلي دي چې د دې د چلښت او رسمي والي په اړه دوی ته اطلاع ورکړې ده چې هر څوک چې الکترونیکي تذکره ترلاسه کوي زموږ د ادارې د خوانه د هغوی کاغذي تذکره باطله اعلان کیږي. یعنی ټاپه وخل کیږي، ستم کیږي، د هغوی کاغذي تذکره باطلیږي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې ویاند روح الله احمدزی وویل 33,000 تذکرې تر اوسه پورې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خوستیانو ته هم یو ښه خبر لرو، هغه دا چې د خوست په شپږو سرحدي ولسوالیو کې به 80,000 کورنیو ته لمریزه برېښنا برابره شي. دا خبره د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر مجیب الرحمن کریمي پرون خوست ته په یو سفر کې وکړه. د خوست چارواکي هم دا ښه کار بولي او جاتوي یاد وزارت دی په هغو ولسوالیو کې د بیارغونې کارونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په تېرو کلونو کې د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوسته یو رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی، د سه شنبې په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازن پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 80,000 کورنیو ته لمریزې برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د مرکز اړوند سرحدي سیمې ځاځي میدان، تریزي، علیشیر، باک، ګربز، تڼي او د سپیرې سرحدي ولسوالۍ هغه سیمې یاد کړې چې اوسیدونکو ته به یې لمریزې برېښنا برابره شي.
د خوست په شپږو ولسوالیو کې هغه لرې پرتې سیمې چې پر کرخه پرتې دي هغې ته د سولري برېښنا مهیا کول او دا ټول شمیر 80,000 کورنیو ته رسېږي.
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت یې 211 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به یې عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاحیې کېږي او د دې ارزښت هم 211 میلیون افغانۍ ده. په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته دي، کاریزونه شته دي، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمک سره مخامخ ده شته دي.
مجیب الرحمن کریمی وویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو له لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزی ولسوالۍ دي کې به کابو مونږ 15,000 اسپاما گروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې کې به د خوست هر بورډ ته رسیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوې توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هم سفري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نه موږ هیله داره چې په خوست کې هم د ولایتو ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه عینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 642 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت کیږي. ولسی تړونی ولسکله نمینی برنامه ده شه د ملی پیوستون د برنامه پرزای په ټول افغانستان کې پیل شوه ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوښتد د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصره هم له احمد شبر اورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشې کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ملا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، 8 کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تېره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قمندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشی شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یو ځای شوي. ورځپاڼې بیا لیکي داسې ویل کیږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشي شوي دي چې د اکتوبر په 12 په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼه د طالبانو د یو جګپوړي قمندان په وینا لیکي چې ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یو ځای شو. دغه قمندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشی کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیز وی بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګ وار ژورنال لیکي چې 40% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خبرونې په باور 9% کې نور سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د دې سربېره چې افغان ځواکونه هڅه کوي چې کلیوالي سیمې له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوذ سیمې پراخې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عربستاني خبريال جمال خاشوقجي د قضیه د قتل په قتل کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د سیړونو غوښتنه کړې. د دې ادارې ویاندې روینه شامل سعودي عربستان غوښتي چې د خاشوقجي د جسد د پټولو ځای دې سرګند کړي. جمال خاشوقجي یو میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوتلی و خو بیرته ژوندی راونووت. تفصیل له اجمل اند په ریپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسنادو او شواهدو ته لاسرسی پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندې روینا شام داسانی همدارنګه غوښتنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه ځای هم څرګند کړي چې د جمال خاشقجي مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي. روخانه ده چې هغه وشل شوی، خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي؟ دې ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندې د سه شنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د جمال خاشقجي د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینا شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړي په وینا سعودي ژورنالیست وژل په لوړه سطحه پلان شوي او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کونسلګرۍ ته ننوت او ورک شو. وروسته د ترکیې د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د نوموړي د وژل کېدو رپورټونه خپاره شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگټن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب استانبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقجي وژنه مخکې له مخکې پلان شوی وبلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وختي و چې د خاشقجي په وژنه کې لاس لرونکي اتلس مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقجي له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیې ته رسېدلي وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سې شنبې په ورځ وویل هیواد به یې پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګند شي چې چا د خاشقجي قاتلان ترکیې ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د اردوغان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. زه صحتانیه د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم، موږ د جزا په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه چې وکړي. او زه د چاټانې درې ته دا خواهش کوم چې موږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پرولکټیز باید قانوني شي. د نفرې سي مننه.
السلام علیکم و رحمت الله. دلوی خدای جل جلاله په نام زاجم محمد اکبر منصور زید د غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله د چې نشر کړی. زه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نور ولړټولو چارواکو څخه یوازینی هیله داده چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرام یې راځي. بل عرض می داد چې د غورماش په منطقه کې سخته وچکالی ده او خلک د بیمثله قحطۍ او غربت سره په ګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبعي محترم ریاست او نور خیریه ملي او بین المللي مؤسسې د دې جنګ زده او وچکالی ټولو خلکو سره مرستې ته راوهڅوي تر څو چې د لوی پاتې څخه مخنیوی وشي. په دې اکله ستاسو جدي توجه غواړم. وسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما د فارغ فاړه د فراولایت په ولسوالۍ کې بدون د مرکز د معرف سطح په ټیټ حالت کې ده. معرف په صفر حالت کې دي. په هیڅ ولسوالۍ کې بغیر د لپاره غالبا لس ولسوالۍ وي په دوو کې نه حساب یا دولسه مکاتب ولري. نورو ټولو ولسوالیو کې مکاتب نشته. معلمان به خپل معاش اخلي او کتاب و قلم کتاب شو کنفرانسیه د ضرورت بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤلینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو ته چې دا شیان د مکاتب په نام ورته وي دا چیرې چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نورم په لاس فارم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غواګي است.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي رادیو ته غوښتو سم په افغانستان کې د سهارت نیم بجې کې ورزو لاندو خبرونه ته. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وی په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. ښاغلی عبدالله دا خبره پرون په دوبۍ کې د مخابراتو په نړیوال کنفرانس کې وکړه. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوې ده. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته تایید کړه. ویل پولیس هڅه کوي د سربلاغ د کلي د دوغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ یوه تازه پیښه ثبت شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. په جرمني کې یو نرس نایلس هایګل د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وسم ورزو غزنی ته. د غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په غزنی کې لتیرو دریو کلون رئیسی امنیتی ستونزې زیاتې شوې دي. ښاغلی کلیمزی دا خبره د امنی قومندانې کې پی وی غونډه کې وکړه. هغه ویلی دی چې په غزنی کې د کنټرول ساحه ورستربلې کمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه د غزنی یو رپورت را لېږلې.
دا غزنی والی د دغه ولایت له نوې نظامي رهبرۍ څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحید الله کلیمزای وایي تر بل هر وخت د غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو دریو کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې سوې او ورځ تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
مونږ خالي لرو قومندان صاحب، ولس ناست دی، علما ناست دی، ستونزې لرو. موږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د دوه درې کالو راهیسې ناخال زیاتې وې، امنیتي مشکلاتو ستون درلودا. د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تیرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی او ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو او مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه را په غاړه شوي دي.
وحید الله کلیمزی د غزنی په امونیه قومندانۍ کې په جوړه سوې غونډه کې د غزنی له نوي ګمارل سوي امونیه قومندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ترڅنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بې همتي، د دوی غفلت په افسرانو کې دي، په سربازانو کې دي، باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین رامنځته شو. د مقابلې نه، د مقاومت نه پرته خپل صاحب سنگرونه خوشي کړي. امیدواره یم چې په دقیق ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسي، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نشي.
په غزنی کې د اګست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړاو راچول کېږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیم او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسېدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ یې سقوط، لویې لارې یې بندې او دولت ضد وسلوال یې د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
اوریدونکو یوې مسلې ته پام وکړئ چې همدا اوس موږ ته رارسېدلی. د کابل په ختیځ کې پل چرخي محبس ته نږدې شېبه مخکې یوه چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په کابل کې دی، په دې اړه یې جزئیات راټول کړي. همدا اوس راسره غږیږیم. شفق صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني وکړئ، څه شوي دي؟
کور ودان سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو ته. بلکې بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل د ترخی زندان ته هلته یوه چاودنه شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دولسمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه زندان ته نږدې دا انتحاري حمله ده شوې، او د تایید کړه چې په دغه پیښه کې اووه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او دا یې هم وویل چې دا د دولتي کارکوونکو پر موټر شوې ده، خو دا یې ونه ویل چې دا کوم ارګان پورې مربوط مامورینو چې په دوی باندې دغه انتحاري حمله شوې. په عین حال کې بصیر مجاهد د کابل د امنی قمندانۍ ویان هغه هم پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دغه کې د زندان په اغلب ګمان د زندان کارکونکو یا مامورینو چې دغه حمله پیښه ده. تر اوسه پورې جزئیات هم دومره دي.
ډیره مننه نسیم شفق، له کابل له موږ سره خبرې کولې. د پل چرخي محبس ته نږدې د دولتي کارکونکو په یو موټر باندې چې اداره نه ده معرفي شوې نیم ساعت مخکې انتحاري حمله شوې ده. تر اوسه پورې اووه کسان وژل شوي دي او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبره هم د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نجیب دانش تایید کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره جوړو شویو کورسونو ښه نتیجه ورکړې ده. د دغو کورسونو دایرونکو ویلي د پخوا په پرتله په یاد ازموینه کې د بریالیو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
څلور کاله وړاندې د کونړ علمي کادرونو د ټولنې لخوا کانکور ازموینه کې ګډون کوونکو شاګردانو ته د چمتووالي کورسونه جوړ شول چې دغو کورسونو ته یو شمیر کابل او بهر میشتو کونړیانو اسانتیاوې برابرې کړې. د یادو کسانو له جملې استاد عنایت الله ضیا د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کال د درنیم زره په حدود کې هغه نه په تیر کال باندې هم د درې زره خو شاو څلور نوی د پاره چې کومه پیسې دی هغه 1550 و د 15 نوی د پاره بیا دا پیسې دی لوړه شو شپږه ته شپږ نوی کې چې کومه نتیجه وته دا بیا یو اته پیسې ده.
هغه وایي تر اوسه د دغه کورسونو د پیوړتیا او عامولو د پاره به لخپل ملګرو او وطنوال د کوم سفارت او ادارې ور نه دی ټکولې. خاغله زیاد هیواد د هرې برخې له وسیدونکو غواړي چې د دوی په پل دی پل کېږدي او د خپلو اولادونو د پاره دی په تعلیمی برخه کې د وړاندې تګ زمینی برابرې کړي.
موږ د هیواد په ټولو بډای او شتمنو ورونو باندې غږ کوو چې کوم پروګرام په کونړ کې ممکن و دا د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې هم ممکن دی. که دوی کومک وغواړي د کونړ علمي کادرونه حاضر دي چې د دوی سره په رضاکار ډول باندې د دغو پروسو پر ژوندی کولو کې په ټولو ولایتونو کې کومک وکړي.
د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې کانکور د چمتووالي کورسونه ډیر ګټور دي او دوی اوس په هر لیسه کې دغه کورسونه جوړ کړي دي.
د کونړ په ولایت کې مونږه 15 ته بابا لیسې لرو. په هر لیسه کې مونږه د کانکور راهنما کورسونه لرو. د هر کورس لپاره مونږه څلور استادان لرو چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي استادان دي او په هر لیسه کې هغه مجرب او لایق استادان دي. دغه دومره ښه اغیزه وکړله چې مونږه پینځاته پیسه د مخ په وړاندې لاړولو او زمونږ شاګردانو عالی تحصیلاتو ته خو خو پونتونون ته لاسرسی پیدا کو.
یو تن چې کانکور ته د چمتووالي کورس ویلې او په خو نمرو د ننګرهار طب پونځي ته بریالی شوی وایي:
زما نوم عارف الله عارف ده، د کونړ ولایت د پیج درې د کنډګل د کلي اوسېدونکی یم. د 1409 هجري شمسي کال د کانکور د ازموینې په کې د 306 نمرو په اخیستلو سره د ننګرهار پوهنتون د طب پونځي ته بریالی شوی یم، چې دې بریا کې زما د استادانو همدارنګه زما د کورنۍ همدارنګه د ملګرو لوی لاس درلود. دې بریا تر شا دغه نور د علمي کادرونو د ټولنې لخوا چې کوم برنامه په لاره اچول شوی هغه کې موږ ګډون کړی او هغه موږ ته ډېر مرسته موږ سره وکړه.
خلک وایي که چیرته د معارف د پرمختګ دپاره ولس او حکومت په ګډه کار وکړي نو په یاده برخه کې چې نن سبا کومې بې شمېره ستونزې موجودې دي دا ټولې به ډېر زر حل شي او افغانان به د خپلو هڅو په برکت د علم په ګاڼه سمبال شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه واورئ.
ازادي او اورېدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ، د دیونی راغلي پیغامونه به ستاسو سره په ګډه ورم. البته یو یادونه په دې کوم چې لدې کبله چې په دې تیرو دوو اونیو کې پرته له انتخاباتو موږ ته ډېر زیات نور شکایتونه او پیغامونه را رسېدلي دي چې باید ټولو ته وخت ورسیږي. نو له دې کبله په دې خبرونه کې د مرکې څخه ډډه کوم او غواړم چې ټول ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خپره کړو تر څو وکولای سو ډېرو اورېدونکو ته نوبت ورسیږي. او په نورو خبرونو کې به بیا د هر ولایت یا د نورو هیوادوالو مختلفې ستونزې د چارواکو سره اشاره کړو او اوس به ستاسو پیغامونه بیله تبصرې خبره کوم په ګډه به یې سره واورو.
هلو، السلام علیکم، زه اختر محمد یم، د فراه د ولایت انار درې د ولسوالۍ د سره په اړیکه کې یم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته د سلامو موږ په دې منطقې کې کوچیان ژوند کوو، مالداري کوچیان یو. کوم مرستې چې د دولت د خوا ته راغلي دي هغه دا د کلي د شورا خلکو چې راوړي دي، دا شورا والا اوس نیم کوچیان په تحویل ونیسي، وایي تاسو په دا شورا کې نه یاست او نه هم د دا منطقې یاست. نو موږ د دولت څخه دغه هیله ده او د هغه ارګانو چې مسؤول ده دغه مؤسسو دي چې دغه مرستې چې راځي د ولسوالۍ د کرار دي د تذکرو د لارې دي زموږ مالدارو کوچیانو ته تقسیم شي، چې نه جنگ وي نه جنجال وي نه د چا ګیله وي نه د چا خبره وي. نو موږ د دولت دغه هیله ده چې دغه مرستې دې ونیسي. سړی چې کونده یا تذکره لري یا بله خوا لري، دولت ارګانونه دي، ارګان دي په هر مرکز کې دي ارګان جوړ شي. په نام د شش کال د وچکلۍ د عمله چې مالدارین ټول مسلمانان د سخت مشکلاتو مجبورۍ سره مخامخ دي، نو دوی دې داسې وي که دولت لړچړې چارواکي او دغه مسؤلین چې دغه د شورا او دا کلیوالي شورا او خلکو په لاس یې نه ورکوي دا مرستې. په دوی کې جنجالونه راځي، لکه اوس چې موږ مالداري کوچیان یو، دولت دا خدمت وکړي او ملت ته که غواړي چې ملت په جنجال او په مشکلاتو سره کښې نه وځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. لیاقت یم د کونړ څخه. زه غوښتنه کوم د الکترونیکي تصویرو باره کې څلور میاشتمه چې خبر شي تصویر شروع شوي دي، نو دا څنګه چلې شروع شوي دي او دره کې نه لګي غوښتنه چې تصویر ته
خبر کوم معلومات مہربانی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د نیرهار ولایت د پوری ولسوالۍ د چنوز لیکنې له ګلدین تاسو سره په تماس کې زمونږ دا درخواست او تقاضا چې دغه کوم انټرنیټونه علي فیسبوک دغه کوم پروګرامونه چې بندرونه یا کڅوړي او یا همدارنګه بکسي ورته وي
دغه خرچی ډیر زیات دی نو توونه طاقت موږ نه لرو چې عمره خرچی یا کسوري کفال کوم یو میاشت به پال کو دوه میاشتې پال کو خو به درېمه میاشت باندې د دومره توانه طاقت موږ نه لرو چې موږ دغه کسوري پال کو. دا ځکه چې یو جی بی انټرنیټ موږ له راکوي په 300 افغانۍ باندې دا ډېر زیاتې دی. همدارنګه 2 جی بی انټرنیټ موږ له راکوي په 400 افغانۍ باندې دا هم ډېر زیاتې دی. همدارنګه 4 جی بی موږ له راکوي پوره 500 افغانۍ باندې. همدارنګه اته جی بی موږ له راکوي په 800 افغانۍ باندې راکوي دا هم ډېر زیاتې دی. موږ چې ارزونه فکر کوو د نور ممالکو په پرتله په افغانستان کې دغه شبکو والا چې دي که نه ډېرې زیاتې پیسې زموږ اخیستل کېږي. ولې متاسفانه چې د افغانستان حکومت که چېرته حکومت په خپله باندې دغه کڅوړې یا دا شبکې یا د انټرنیټي پروګرامونه خپله جوړ کړي بیا هم زیاتې دي. که چېرته دوی په خپله باندې دغه شاندې کار دا نه وي کړی تاجرانو کړی سوداګرو کړی نو هغو ته ولې حکومت داسې نه وایي چې دا دومره ولې زیاتې کېږي. همدارنګه ولې دومره ظلم وشي دومره زیاتې وشي څه کار ظلم زیاتې دي.
سلام زه محمد زرین شاکرین د یلمن ولایت د واشر د ولسوالۍ خبرې کوم. وروره دغه درې میاشتې تقریبا کېږي چې د ریبا سیم کارتونه او روشن سیم کارتونه خو تقریبا دا یو کالم کېږي چې د مخابراتي سیستم قطع دی. نو د اشرف غنی د جمهور رئیس اشرف غنی څخه مې پیغام دغه چې دغه د روشن جواب د ریبا شمیرو ته همدارنګه کې دغه د یلمن ولایت شورا د غره خدي بندي کړي دي. وروره سیم کارتونه ټول خلک واړول مخکړان شخص روانه شي چاره وسی د خدای تمام وروره.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم درادو څور تاسو ته ما سلام دی ز عبدالمجید منیزان د بادغس ولایت یم د بادغس ولسوالۍ یم او په چلن تیارات یم نن د ستا په لوان په توچر باندې په زرو په لکاو دغه په سلګونو کوچنیان تر پښو لاندې څوک څوک ملا څوک چا سرونه ما خپل چا سر واجر بل دا څه حال دا څه ژوند دی واجر در یاد مو واخې بیا دغه نور خارج ته مو مخکړه نور خارج ته واخې یا راته واره یا شو راځي ته واره یا بل ځای واره واجر در سلام علیکم.
زابل ولایت ته شنکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. په درنښت سره هیله کوم چې ازادي راډیو مسلم د ازما وخت رئیس د دولت او تر وزرانو پورې ورسوي. خبر نه چې دوی په دغه ولایت کانو په ولایتو خبر نه دي او کې سر نه خلاصې دي سر او سر خلاص دي. دغه سربازان خواران محلي پولیس څنګه مؤسسې سما چې درک نه لري او شاید درک نه لري. په ملي پولیس هم دا سلامه مؤسسې نه لري وخنیان لري شهیدان لري مریضان لري چې کورې کرایې نه لري. نو هیله کوم چې دغه وخت لوړو مقاماتو پورې ورسېږي چې دغه غټ خلک ټول د سربازانو په معاشو تجارت او کاروبار کې خپل مارکیټونه جوړوي. وسلام.
سلام علیکم. ما دا ته د ازادۍ رادیو ته چې په دې کابل کې کوم دغه پاسپورټو باندې ویزه لګېږي دا ډېر وخت راشي موږ ورته په انتظار یو. نو ویزه نه راته غوي رشپت چې چلام خلکو په میاشتو میاشتو مریضان په کور کې پاتې په میاشتو میاشتو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري بس 3000-4000 روپۍ اخلي او شرطي نه لري چې هغه مریضان په کور کې ورته پاتې دي د ویزه نه ورته لګېږي. نو دا پیغام
خالی دولس بجو پورې بیا مړی وو چې دوه بجې شروع کی تا کمانډانۍ کې ډېر درغلي روانه ده سره کار نه کیږي. او موږ یو انزاد او درې ورځې زیاته ورځې تاسو نه مننه وسلام.
الو زه عبد الظاهر د هلمند ولایت خبرې کوم. زه غواړم چې اشرف غني مشته د هلمند د کندو په پکې یو لکه به چرمندان نن د اشرف غني خو غواړي چې دغه په پکې یو لکه چې زموږ په ټول په ټاکه باندې نور یو له ټوټه یا افغانستان څخه بهر دی چې دا د لته په افریقا او با چې د لوی پروسس سي باندې چې نور هیوا دوته بارو لا شي. السلام علیکم.
وعلی السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بولمرغاد ولسوالۍ مجدي راغلی د یارات ولایت کاجستان په سیمه کې مرته دوای کې خلک ولاړ دی وای بار کې مګه سرپناهي ځای نه لرو بیا سره پر مخ نه خیمه را ما آواز ته لوړ مقامات ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. میں تصویر اللہ کے رابر اولائے دشنکی اولو سالینا میں تماس نیولائے اور ارجانا دا جے کے دا دلاری امنیت دیرتا خراب دا بس پوسیم رسید جن شکا والے بس دیر امنیت دلار کے خراب دا موارو چے دی دولت دے خاطر توجہ وسی دخلے پامان.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساتوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنه سترګو کتل
خزینه بندیان په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کیږي چې خپلې ستونزې د همدې پروګرام له لارې زموږ سره شریکې کړي. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم. محمد تعوز د زابل د ولایت صدا پیغام د ازادي رادیو تقریبم. دا واکسین چې دونه ښه شی ده و دغو کوچیانو ته چې د شوري د زابل د شوري په ولسوالي کې په ډېرو ګروپ لمنو کې پراته دي یا د میزاري په ولسوالي کې پرې پراته دي یوه کوچي ته واکسین نه ده ورکړل شوی په خاطر د څه شي یو خو دا ځایي خلک د هغسې کوچي سپی ویني بیا هغه علاقې ته نه ورځي. نو که چېرته روغتیا ده واکسین ښه شوی او تاسې کوچیان هم په دې کې حق لري نو د کوچیانو نفر د یو دوه نفر درې نفر په دې زابل کې ترلینګ ورکړل شي بیا د هغه کوچیان د هر کوچي کور په هره شیله کې په هر غره کې ور معلوم ده نو به دا واکسین ورسېږي. اکثره کوچیانو ته دغه بیل خپل پر مخ واکسین ورکړل شوی نه ده چې خپل کوچیان وروزینه او خپل کوچیانو ته دا واکسین ورکړل شي نه نو هغه کوچیان بیا کولی شي چې ټولو کوچیانو ته مکمل واکسین ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. نوم یې عبدالله خلیق ده. زمونږ د ننګرهار ولایت په بهترو سیمو کې شبکې کار نه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه یو افغان غواړم ازادۍ رادیو ته خپل نظر وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې آینده پارلمان به نیک او صالح خلک شي. هغه د افغانانو پرمختګ غواړي، د افغانانو یووالی غواړي، د ملت پرمختګ غواړي. هغه څوک کامیاب شي او موږ د هغې شاهد واوسو.
سلام. زه د کونړ نه یو قومي مشر د دانګام ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ یو مشکلات دی او د ازادۍ د کارکوونکو نه غواړم چې لوړو مقاماتو او لوړو چارواکو ته ورسئ او خاص محمد ډاکټر اشرف غنی ته ورسئ. زمونږ په ولسوالۍ کې 80% د ټلیفون نه بے برخې او 20% کار کوي. دا هم د لوړو مقاماتو نه غټ خواست دی چې دغه وکړي موږ ته د ټلیفوني یو شبکه منظور کړي او باید چې د دې نعمت نه برخمن شو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بلند درس څخه خبر کوم. پیغام دې یو ته داسې دی چې دغه تاریخ برابر شکل کې کړی. زروان کله دولت د ګورو سره کومه کوي و چې سره وخت ک تخم ورکی ک بدل ورکی ک ان کو دي کې مې ورکی دغه وخت دا چې خلک بس ګران تاریخ وکړي دې پر دولت یې ماته زوم پر د برابر دي دولت د خلکو سره چې وي کې خلک دراو غالي خو چې نات ورکی ځکه خلک وایي موږ د مشکلې سره مخامخ دي او موږ کې مشکلې ده. خلک ډېر غریب خلک دي قران کوټ کور در بدل دي نو سی لږ کومه په سره وسی نو تاریخ وکړل شي او نه به شی وکړي خلک سره لږ کومه بدل نه شي وسی او ځکه تاریخ وکړل شي بیا دولت ماته کمپاین وي ساي مشکلات نو دخل کوم تاوان دي دولت ته مغټه سره ده. بس اوس دولت په دې واره باندې باندې دخل کو سره ځل شپیر کې خلک غره وو غړي یا دې بدل ورکی یا دې کو دې کې ایو ورکی یا دې خو ته کنات ورکی نو ما ته غرام دغه دې ما ته غرام دې رو شر وخت اور شي دې دا دخل کو سره دې شي اما کوی پر باندې وسخل سره غون دې جوړ کې خلک غره وو غړي ځل شي وسره وي کې او بس ګرام ته کنات ورکی. وسلام.
ما دا پیغام سب کې د سپر رادیو کې ز د خاکری د ولسوالۍ څخه دا پیغام د تر سوال دي. موږ تر د لارې ته رحمت کوو شه موږ دې د شکایت څه ته راغلی موږ زیری د حکومت پر لارې باندې د په جوړو پر پارسال باندې پیځو سه مغواړي پر مالو باندې مغواړي پر ګارډر باندې مغواړي او د پراډ پر بوجي باندې مغواړي د دې خامل دی په تکلیف کې دا خوای کده چې خوای د وګو پر بشکل لا دی وګو په پیسې غواړي.
ډیر مننه. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زائر ناتی ہمات اندہ پر آولیہ دا بخواد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنو گا دا آلی کا وقت دا ملہ کی اتا بخواد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشن خدا تعالی سے السلام پر احسیر.
سلام علیکم راجی آزادی کار کون کو تا طول و تا سلام واری لجندر و لسوالی غجنی ولایت نب تماس کیو وروره دلته ډېره بدبختي ده. دا سړک د پکتیکا او د غزنی بند ټول طالبانو اړولی ده. حکومت په دې باندې هېڅ غور نه کوي. ولسوالي یې هم پرېښوته سکوتي وکړ او طالبان د خلکو څخه مالیې غواړي او ډېر سخت ظلمونه یې شروع کړي دي. ټول حکومت هم سور خوري د لارې او ګدر او چپخانې او ښه او بد ټول بند دي. مکتبونه خلک له اشکالونو ډېر په عذاب دي. مالونه هلاک شو. غلیم نسته شیم نسته. یوه کمه دې باید وخوري که نه وي دا خاوره دې بل چا ته وسپاري کېدی خدمت نه شي کولی. موږ ډېر په تنګ یو. بازار بند ده. اته سوه دوکانه ټول لاړو.
بله السلام علیکم. د بغوس خپلواک یم. د حیرات د مسلخ نه اړیکه نیولی جانه چې پرون نوم ورځ د شپې کې د ځواکونو عملیات کړی په جلال آباد کې. ولس کاتلس نفرې شهیدان شوي. باید دغه چا چې د عملیات تنظیم کړی دی باید هغه عملیات تنظیم کوونکی هغه عسکر هم نیول شي. که دا چا ونه شي دا هر ورځ میلیونونه زموږ افغانان وژل کېږي. څوک یې پوښتنه نه شي یا خود خصوصا د دولت په طرفه باید دغه نفر ګیر شي. دا باید د دولت قانون ته وسپارل شي.
د زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم. د ازادي ریډیو له مسلینو سره مننه کوم چې زما زخت لوړو مقاماتو ورسي. وزیر صاحب ته مهرباني وکړه د ټول مرکز بسا ولایت له حالاتو ته څنګه نه خبر او که خبر یې تا د کومندان باندې کومنداني خرڅه کړي نو خو نه شي کولای چې ورته ودا سره رمه میاسو سربازانو یو ماشینه بدلل. نو خو انسانان دي ماران خو نه دي چې خاورې وخوري. وسلام په احترام.
زما دا پیغام د نظام د ولسوالۍ د مکرات د سیمې څخه د ولسوالۍ پورې دغه ځکه دمبر شوی نه ده. دا موږ ته ډېر غټ مشکل دی په دې چې موږ ته چې بارانونه وشي زموږ مشران او ډېر غټ جانونه موږ سره رسېږي. دغه دې موږ ته رادمبر کړي. وسلام.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
السلام
علیکم. سلامونه احترامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وایم. لالا جان یم د کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده. یو غوښتنه لرم. زموږ د کندهار ولایت بکونه نفس ډېر په مشکل کې یو. خدای دې وکړي چې دا زموږ د برق مشکل را حل کړي. نور مو د شیفا وخت نه نیسم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ورور. ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو د دې خبره کړه. خدای دې وکړي چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې هڅه او کوشش وکړي. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم غواړم وایم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم چې موږ ته راوستوي د پیغام ثبتونکي د سکاله لري. نو تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سرگو بلا وقت ما جانا نظما ود زمان